السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو تاندې څنګه او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په تاندې څنګه کې د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوې او په درسي ساعت کې د وم اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسېږي. دغه ساعت لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې 40% میرمنې د وینې په کمښت یا انیمیا باندې اخته دي. یونیسف ویلي چې دوی د همدې ستونزې د مخنیوي لپاره د مهال دغو میرمنو ته چې تر ډیره میندواره دي ځانګړي ویټامینونه ورکوي. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت امریکایانو ته خبرداري ورکړی چې افغانستان ته د سفر نه کوي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې په افغانستان کې د تروریستي حملو بې دلیل نیول کېدو نارامیو اختطاف او نورو جنایتونو احتمال شته، نو ځکه د امریکایان هلته نه ورځي. په بیان کې راغلي چې په افغانستان کې ګڼې تروریستي ډلې فعال دي او کېدای شي امریکایي وګړي وتښتول شي یا برمته شي. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې طالبانو د نړیوالو خیریه ټولنو کارکونکو زورولي او ځینې نیولې دي، خو په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې امریکایي وګړي د متحده ایالاتو ته د خپلو کورنیو د غړو د راوستلو په ګډون په هیڅ دلیل هم افغانستان ته نه ځي. د طالبانو حکومت تر اوسه د امریکا پر دغه خبرداري څه نه دي ویلي، خو وړاندې تایید کړی ده چې یو شمېر امریکایي وګړي د دوی په زندانونو کې شته. په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې افغان خبریال ابراهیم محتاج سمدستي راخوشي کړي. د دې فدراسیون مشر ضیا بومیا بیګا ازادۍ رادیو ته وویل چې د طالبانو سیمه ییز چارواکي که د خبریالانو په چارو کې ستونزې ویني، نو د رسنیزو سرغړونو د کمیسیون له لارې د اړوند مسایل ورسره حل کړي. په کندهار کې سرچینو بیګا ازادۍ رادیو ته وویل چې د طالبانو استخباراتو 15 ورځې مخکې د ملت غږ رادیو د خبرونو مسؤل ابراهیم محتاج او نور کارکونکي ونیول چې نور وروسته خوش شول، خو محتاج تر اوسه هم د طالبانو په بند کې دی. طالبانو بیا تر اوسه د محتاج د نیول کېدو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 14 ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو د راوتلو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو بیان کې ویلي چې نن په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، میدان وردګو، زابل او کندهار ولایتونو کې د بارانونو او په نتیجه کې د سیلونو د راوتلو احتمال شته، او همداراز په ځینو سیمو کې د تیزو بادونو اټکل هم شوی دی. راپورونه وایي چې قزاقستان غواړي افغانستان او پاکستان ته غنم صادر کړي. د پاکستانی رسنیو د راپور له مخې د قزاقستان سیمه ییزو رسنیو ویلي چې په پام کې دا غنم د ترکمنستان له لارې افغانستان او پاکستان ته صادر شي. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې د قزاقستان په پلان کې د قزاقستان او ترکمنستان په سرحد کې د غنمو د زیرمه کولو لپاره د تاسیساتو او د لوجستیکي لارو رغول هم شامل دي. د خبر له مخې تېره اونۍ د طالبانو د حکومت او ترکمنستان او ازبکستان پلاو د منګیستاو په نوم د قزاقستان او ترکمنستان پر پوله هغې پرتې سیمې ته سفر کړی چې د غنمو لویو زیرمې پکې جوړیږي. تر اوسه د دغه خبر نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د پاریس د اولمپیک په سیالیو کې د افغانستان د جدو د لوبډلې غړی محمد سمیم فیضزاد نن د خپل اتریشي سیال ویچ بورکوشاویلی سره مخامخ کیږي. د پاریس د اوړي اولمپیک په څلورو ورزشي سیالیو کې له افغانستان څخه شپږو ورزشکارانو ګډون کړی چې درې هلکان او درې نجونې دي. یلدوس هاشمي د پاریس د اولمپیک په لوبو کې د سرک بایسکل ځغلونو په برخه کې د 15 بایسکل ځغلونکو په منځ کې شپږویشتم مقام خپل کړی دی. د وینزویلا امنیتي ځواکونو د جولای په 29 د مظاهرچیانو پر ضد اوښکې بهونکی ګاز وکاراوه. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې دا اعتراضونه وروسته له هغه کیږي چې ولسمشر نیکولاس مادورو په انتخاباتو کې د بریا ادعا وکړه. دا جون کوونکو د مادورو ادعا ننګولې ده. د مادورو سیاسي مخالفینو هم اعتراضونه کړي دي. په زرګونو خلک د وینزویلا په پلازمینه کاراکاس کې لارو کوڅو ته راووتل او د ازادۍ شعارونه ورکول او ویل چې حکومت سقوط کوي. تر لاریونونو مخکې یو شپېته کلن مادرو د ملي ټاکنو شورا په غونډه کې ګډون وکړ، چیرې چې د ولسمشر په توګه د هغه دریم ځل بیا ټاکل کېدل تایید شول. نوموړي د ټاکنو د پایلو په اړه د نړیوالو نیوکې او شکونه رد کړي او ادعا یې وکړه چې مخالفان د کودتا هڅه کوي. او متحدو ایالاتونو پرون له اوکراین سره د 1.5 میلیارد ډالرو نوې مرسته اعلان کړه. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی یوې خبري غونډې ته وویل چې د بایدن د ادارې په مرسته کې د 200 میلیون ډالرو په ارزښت د هوایي مدافع د کشف وسایل، د هوایي دفاع د تجهیزاتو وسایل، توپ هاوانونه او جاولین ډوله ټانکونه شامل دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس د آزادي راډیو ټکی کام. راځو د دې ساعت د خبري ټولګې د سر راپور ته. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې 40% نه ډېرې میرمنې د وینو د کمښت یا انیمیا ناروغۍ څخه کړیږي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف وویل چې امیدوار ښځو ته د ویټامینونو او منرالونو ورکړه روانه ده څو په افغانستان کې د وینو د کمښت د ناروغۍ مخه ونیسي. ډاکټران وایي چې د ښو خوړو په وسیله د دې ناروغۍ مخنیوی ممکن دی. نور تفصیل فریدی سیالاور.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق وایي د کرک په نوم د خیریه ټولنې په مرسته د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې امیندوار ښځو ته ویټامینونه او منرالونه ویشي څو د وینې د کمښت د ناروغۍ یا انیمیا مخنیوی وکړي. یونیسف پروند شنبه پر خپل ټوئیټر باندې په یو ویډیو پیغام کې ویل چې د افغانستان په سلو کې 40 خزي له دې ناروغۍ څخه کړيږي. د اداره وایي د مقوي خوړو لرونکي د مرستو د کوچنۍ بستې د کمخونی او د خوړو د کمخ په وړاندې د میندو ساتنه کوي. د امیندوارۍ پر مهال روغتیا ډاډمنه کوي او په نتیجه کې میندې روغ او د مناسب وزن لرونکي ماشومان زیږولی شي. دا فرشتې په نوم یو مورچه د یونیسف د مرستو د کڅوړې تر لاسه کړې ده. په دې اړه وایي
خسر مرستم به خاطر ګرستان ملاقات
نن لغبل خسر سره د امیدواری دی و میاشت لپاره ډاکټر ته تللې وم. زه هر میاشت د وینې د کمښت ټابلیټ اخلم. په دې میاشت کې چې ورغلم ما ته یو بل ډول ټابلیټ راکړ چې زما ګنګستوب کمزورتیا او بهالی لري کړل.
یونیسف ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د امیندوارو میرمنو د حال پوښتنې ته به دوام ورکړي. د داخله ناروغیو ډاکټر فریدون زدران وایي چې د وینو کمښت د ناروغۍ پر مهال د ښځو روغتیا ته پاملرنه ځکه مهمه ده چې ښځې د میاشتني عادت په وخت کې ډېره وینه ضایع کوي او کمخونی هم ورسره یو ځای شي نو د وینې د کمښت کچې څو ځلې زیاتېږي. ډاکټران وایي چې د وینې کمښت خفیفه، منځنۍ او لوړې درجې لري. د کمخونی د عواملو او اعراضو په اړه ډاکټر زدران تیر شپه د رادیو ته ویل
بعض امراض د نسایی د سبب د پخپله د کمبود دی وینې کیږي او پخپله د دوی هغه اشتیا خوراک کمیږي یا مثلا انټیک دوی خوراک نه کوي چې تکلیف د معدې د جذب د آیرن صورت نه نیسي. نور بعض امراض د لکه هیموروید بواسیر مثلا دی وینې سرطانونه دی باعث د انیمیا کیږي. صدا سبب د دا کیږي چې وینه کم شي یا دوی انیمیا طرف ته لاړ شي. یو څوک چې انیمیا ولري سیستمونه د فعالیت د وجود د کمیږي صدا انتان ته موقع مساعدیږي.
د داخلي او بل ډاکټر جواد نورزی وای خ خوړل کمنې پالک خرما انار ترکاری شودي او وخه د کمخونی لمخنیوي سره مرسته کولای شي. د خغلی نورزی په باور کې د وینې کمښت په خفیف پړاو کې وي د خو خوړو په وسیله علاج ممکن دی. خو د پوینا په منځنۍ او شدید پړاو کې ناروغ باید ډاکټر ته مراجعه وکړي څو د ناروغي اصلي لتونه معلوم شي او د اړتیا په صورت کې ناروغ ته د وینې د کمښت درمل او منرالونه ورکړل شي. د روغتي چارو پوهان په افغانستان کې د وینې د کمښت د مواردو د زیاتېدو یو بل علت بیوزلی او د مناسب تغذیه نشټوالی بولي.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په ایران کې یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي چې د دوی په وړاندې تاوتریخوالی او زور زیاتی ډیر شوی. دوی پرون آزادی راډیو ته وویل چې د یو شمیر ځایي کسانو لخوا له کوم لامل پرته وهل شوي او ډبول شوي دي. په ایران کې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند وروسته له هغه زیات شوی چې په دې وروستیو کې یو افغان ځوان د ایران په ختیځ کې د د ویرانی وګړي په وجلو تورن شو. تفصیل لا به د سپوږمۍ نه اورو.
په ایران کې یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي چې تازه د دې هیواد په یو شمیر سیمو کې د ځایي اوسیدونکو لخوا له دوی سره ناوړه چلند او زور زیاتی شوی دی، چې د دوی په خبره ورسره یې ستونزې څو برابره ډېرې شوې دي. دوی ادعا کوي چې د ایران په ځینو سیمو کې یو شمیر افغان کډوال د ایرانیانو لخوا وهل شوي او حتی ځینې شخصي توکي هم اغلا او ترې وړي دي. په ایران کې یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د دوشنبه په ورځ یې ازادي راډیو ته وویل:
ستونزې ډېرې دي. مونږ د شهریور په اوله سیمه کې اوسېږو. وروسته له هغې موضوع چې د ایرانیانو او افغانانو ترمنځ شوي، هر څوک چې اسناد ولري او که یې ونه لري وړي وهي او ټکوي. د شپې 10 بجې وې، ماما سره مې تلو کور ته، درې هلکانو ودرولو، هم یې ووهلو، هم یې رانه موبایلونه واخیستل.
په ایران کې یو بل افغان کډوال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې په ایران کې د ځایي خلکو لخوا څو ځلې ورسره ناوړه چلند شوی.
افغان اخر تحت شکنجه است. هر کوچه کې میران دا 12 نفر د جان افغان
فنان ډیر زورول کیږي. هر چیرې چې لاړ شي لاس یا 12 کسان پرې بریچ کوي، وهي او ټکوي. کله ډوړې اخیستل لپاره نانوایانو ته لاړ شي او یا مغازو ته، کنایې ورته وایي. څو ځله ماته خپل پیښ شوي. مثلا وایي توهین ډوله خبرې کوي، وایي زه خپل ملک دلته څه کوي، سپکاوی مو کوي.
د راپورونو له مخې د پولیسو او یو شمیر ایرانیانو لخوا د افغان کډوالو زورونه او ناوړه چلند وروسته له هغې زور واخیست چې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې یو افغان ځوان د خپل ایراني کارمشر چې د یوه رستورانت خاوند و په وژلو تورن شو. که څه هم د ایراني پولیسو لخوا د قاتل هویت او د وژنې انګیزه نه ده روښانه شوې، خو ځینې ادعاوې شته چې د دې وژنې عمل یو 12 کلن افغان ځوان و. له پیښې وروسته د ایران د فارس ولایت د خوردر ولسوالۍ په خلنج سیمه کې هم ځایي خلکو د افغان کډوالو پر کورونو د اور اچولو هڅه وکړه، چې له امله یې په سیمه کې یو شمیر افغانانو خپل کورونه پرېښودل. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د جولای په 20مه د تهران له 15 سیمې څخه تصویري ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې چې اوسیدونکو پکې د ایران حکومت باندې د افغان کډوالو سره پر سیاست اعتراض کوي او د مرګ پر افغاني نارو شعارونه ورکوي. د راپورونو له مخې دغه لاریونونه او اعتراضونه هم په ایران کې د افغان ځوان لخوا د یوه ایراني د وژل کېدو په غبرګون کې شوي دي. په همدې حال کې په ایران کې د ټولنیزو رسنیو له لارې د آنلاین کمپاین یوه نوې څپه پیل شوې چې له دغه هېواده د افغان کډوالو د ایستلو غوښتنه کوي. په همدې حال کې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې په ایران کې یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي چې د ایران حکومت له هرې کورنۍ څخه هر کال له 300 تر 200 میلیونو ریاله، چې 2 تر 5 زره ډالره کیږي، په دغه هېواد کې د پاتې کېدلو او خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له افغان کډوالو غوښتي او خبرداری یې ورکړی چې د نه پرې کولو په صورت کې به یاد هېواده وایستل شي. هممهاله په دې وروستیو اونیو کې له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ هم چټکه شوې او هر ورځ سلګونه کډوال له یاد هېواده ایستل کیږي. د طالبانو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت په خبره یوازې د شنبې په ورځ له ایران څخه 10 زره کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه
د یو پاکستانی چارواکي هغو څرګندونو په افغانستان کې اندېښنې پارولې چې ګواکې پاکستان غواړي د بدخشان د واخان دهلیز لارې لمنځنۍ آسیا سره لار پیدا کړي. د واخان دهلیز چې له چین، پاکستان، تاجکستان او افغانستان سره په ګډه سرحدي سیمه کې پروت دی، ډېر ترانزیتي ارزښت لري. تفصیل له سنا کاکړه اورو.
د پاکستان د خیبر پختونخوا والی فیصل کریم کندی وروستي څرګندونه چې پاکستان هڅه کوي د افغانستان د واخان دهلیز للارې منځنۍ اسیا ته لاسرسی پیدا کړي اندېښنې راپارولې دي. کندی په یوه مرکه کې چې د جولای په 25مه د خان کاس پودکاست لخوا خپره شوې ویلي، پاکستان به د دې لارې په کارولو سره خپل لوی سوداګریز او سیمه ییز اهداف ترلاسه کړي. نوموړي په واخان کې د پاکستان د موجودیت تر څنګ د امنیتي ننګونو، ټي ټي پي او داعش وسلوالو ډلو د شتون په اړه د اندېښنو په تړاو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې هره ستونزه د حل یوه لاره لري. واخان د افغانستان د پامیر په غرونو کې یو تنګ دهلیز دی چې څلور هیوادونه چین، پاکستان، افغانستان او تاجکستان سره نښلوي. دا دهلیز د افغانستان په شمال ختیځ کې د دې هیواد او چین ترمنځ تر ټولو لنډه پوله ده چې شاوخوا 6.1 کیلومتره اوږدوالی لري او افغانستان غواړي له دې لارې چین او منځنۍ اسیا سره اړیکه ولري. خو پاکستان هم هڅه کوي چې د افغانستان واخان 3 کیلومتره لارې ته په لاسرسی سره تاجکستان، قزاقستان او د منځنۍ اسیا له نورو هیوادونو سره ونښلي. خو ولې دې لارې ته د پاکستان لاسرسی او د واخان له لارې یو اړخیزې سوداګري غبرګونونه راپارولې دي او دا د نورو سیمو د تګ راتګ پر حق او ستراتیژیک ارزښت څومره اغیز کوي؟ د اقتصادي چارو یو کارپو او د ننګرهار پانتون مخکینی استاد بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل له واخان څخه د پاکستان ترانزیت به افغانستان ته هیڅ ترانزیتي ګټه ونه رسوي.
دا قطعا د افغانستان په ګټه نه دی، ځکه افغانستان نشي کولی له دې کمې فاصلې څخه د ترانزیت کافي حق ترلاسه کړي. افغانستان نشي کولی ترې اقتصادي ګټه پورته کړي او څو کسان کار ته وګماري، ځکه هلته د سټېشن د جوړولو او د تخلی او بارخستن امکانات نشته.
ایجاد شده میتونه و نه هم تخلی او بارگیری ده او چه صورت گرفته میتونه.
د ښاغلي دودیال په خبره د افغانستان د واخان دهلیز له لارې له منځنۍ اسیا سره د پاکستان اړیکه به لویې سیمه ییزې پروژې لکه کاسا زر، تاپی، توتاب او نور چې پاکستان به په راتلونکي کې د دې پروژو له لارې د افغانستان څو ولایتونو څخه د ترانزیت حق ورکوي کمزوري کړي. د بدخشان د واخان دهلیز په اړه د دې پاکستاني چارواکي څرګندونې په ټولنیزو رسنیو کې هم غبرګونونه راپارولې دي. د ټولنیزو رسنیو یو فعال عبدالرحمن سلیم په خپله فیسبوک پاڼه کې یوه ویډیو خپره کړې چې پکې ویلي دي چې ولې د په ان د ترانزیتي لارې ته د پاکستان لاسرسی د افغانستان په ګټه نه دی.
پاکستان به دغه ته ترجیح ورکوي. ولې؟ دغه ون ټایم انویسټمنت دی. ون ټایم انویسټمنت په دې معنا چې یو ځل سرمایه ګذاري کوي، نور ستا څخه بیرمه کیږي، په تا باندې تکا ختمیږي، په تا باندې متکی نه وي، تا نور حق العبور نه درکوي. که په دې لاره باندې تیریږي نو که 2.5 میلیون ډالر یا 2 سوه میلیون ډالر یا 3 سوه میلیون ډالر اول پکې مصرفیږي، کال په کال تا ته 500 شپېته سل یا هغه د قرارات مطابق چې هر څومره وي هغه تاته حق العبور درکوي، خو د 10 کیلومتره حق العبور به څومره وي.
د ټولنیزو رسنیو یو بل کاروونکی صدران په خپله ایکس پاڼه د پاکستاني چارواکي د څرګندونو ته د شک په سترګه ګوري او د طالبانو له حکومته غواړي چې پاکستان ته د دې کار اجازه نه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان بیا واکمنېدو وروسته په واخان کې د اقتصادي لارې په جوړولو ډېر ټینګار کړی.
د دې سات خبرې ټولګه رانغاړو. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم تاندې څانګې او ورپسې درسي سات له یادمه باسي چې دوم اتم او نهم ټولګي زده کوونکو ته پکې د بیولوژي مضمون تدریسیږي.
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. نن د ځوانانو په خبرونه کې د سګنی کال د کانکور د عمومي اول نمره اتل خان رینزوی کورنۍ ملګری او استاد سره خبرې کوو. اتل خان د کڅنګې چلونوم څخه ښکاری د زده کړې په برخه کې د 403 کال د کانکور په ازموینه کې عمومي اول نمره شو او په عمل کې ثابت کړه چې دای په رښتیا اتل دی. راځو اتل خان سره مرکې ته. اتل، په پایل کې درته وایا چې له څه وخت دی هوډ دا و چې تاسو باندې کانکور په ازموینه کې لوړ نمرې اخلي؟
له سم صنف کې ما هوډ وکړ چې زه به د خپل وخت کانکور، یعنی د 403 کال کانکور کې به زه تر ټولو لوړ نمره اخلم او لومړی مقام لاسته راوړم. نو له سم صنف نه ما خپل د امدګیانو ته شروع کړ تر څو چې کانکور مور.
ډیر ښه. درته وایم چې کوم مضامین دې زیات ویلې؟
د کلونو کې، یعنی زه له سم او یو له سم صنفونو کې ما درس ویلې. ما ډیر په ساينسياتو باندې کار کاوه، بل خصوص په الجبر او هندسه، ریاضیات، مثلثات، فزیک او کیمیا. باندې بیا ورسته کله چې ما د کانکور آمدګي شروع کړه زه هغه وخت دولسم صنف کې وم چې ما ساينسيات ویلو نو ما په دې وخت کې په اجتماعي علوم او ترڅنګ یې السنه او جیولوجي باندې ډیر فوکس کاو او دا علوم ما ډیر مطالعه کول بیا تقریبا د اخیرو درې میاشتو کې چې کله کانکور درې میاشتې پاتې شوې نو ټول ساينسي او السنه جیولوجي او ټول اجتماعي علوم بیا ما ټول تکرار کړل
ډیر خدرت وای چې یوازې د دې لپاره د درس ویلې چې کانکور کې اول مرسي کې د شوق سره او درس د خوښیده
لورکونه کورنۍ له خوا د درس په بخش کې زړه زیات تشویق شوی ومه دا اول صف نه مال درس سره شوق مور می پلار می ترونه می نو همدا چې لاول صف نه ډیر زیات درس تشویق کړی ومه لو اول صف نه می درس سره شوق پیدا شوی
تاسو ولې کورنۍ تشویق کولای په درس کې چم راسته سره کوله مثلا سره چې په خوانځي کې تر وخت پورې د کورنۍ مرسته ضرورت لري چې ځینې مزامین سره وایي په کور کې چا تاسو سره درس ویلې کور کې
طبعا کله چې زوړه کایو نو مشکلات می ډیرو البته ولومړي سر کې خو می مور خپل کومک را سره کاو پس څنګه می مترونه هم ډیر زیات کومک را سره کړای بل خصوص کله ما دریم او پنځم صنف ته سوي امتحانونه ورکول نو ما سره تقریبا دریم شلو د زمي وخت نو فقط دریم سبد ما درس ویلو او بیا امتحان ورکړای دی موده کې ما سره می بیا ترونه ډیر زیات کومک وکړو دلی په کومک ما وکول سوي سي دا دوه نه سوي امتحانونه ز په کمی به توګه پاس کړ
ښه یعنی تاسو د سوي امتحان هم ورکړای دی
bale o bale o
درته ویلې چې اوس کلانی استی چې کله با اول ټولګي د پانتون کې تاسو کې نه یې
زه اوس تلس کلن يم د جوزا میاشتې په شپږم تاریخ تلس کلن شو
ډیر ښه بل خبره یو ځوان ډاکټر یې استی تاسو دا وایي چې ډاکټری مخ خوښیدل او کدا چې ار څوک غواړي چې ډاکټر سی او انجینر سی په دې حساب راغلی او کوم خاص شوق سره و
ما د رشری سر شوق لاول صنف نه د استاد موږ نه پښتنه وکړه ستا چې اندکه غواړي ځنه شي جوړګي نو کله چې د مانو بت را ورسید نو ما مغه وخت کې مرته لوسه زه غواړم ډاکټر سم نو ډاکټری سره مې شوق لور وړه کونی نه
اوس ډاکټر تاسو په کومه برخه کې غواړي چې خپل تخصص واخلې
د دې په اړه څو نظریات در سره چې ډیر لیواله ما هغه د قلب بخش
ولی قلب بخش
زموږ په هواد کې د څه مختلف بخشونه کې البته ډاکټران سره خو د قلب بخش کې البته ستا خو دومره زیات نه دی کار کمم دی او باز بیا دومره لایق هم نه دی نمازان سره دا هوډو کو چې زه به قلب بخش کې ډاکټر کیږم او ډیر د سخی لایق او تکړه ډاکټر قلبي مرزونه چې لري نو د خپل مرز د علاج لپاره بهرني ملکونو ته سفر وکړي
درته وایي چې کله مو چې د تپان ځای خلاص ک بیا به نور زده کړم تم دما ورکوي ک څنګه
بله هو زه غواړم چې د تپ بخش کې چې څومره درسونه تر هر کچ پوری غواړم پکې مختلف سم البته کې موږ په هیواد کې غواړم په زمينه برابر سو کنه زموږ په هیواد کې نه خارجي ملکونو کې نو البته زه به کوښښ کوم چې تر اخر مرحله پورې د خپل زده کړې سره
د تاسو د مکتب دورې تر غرزو کله به چې ټولګي رخصت څخه کوټه براغلي څو ساعته په کور کې مطالعه کوله
اول وختونه کې چې ما درس شروع کړو څلور نه تر 15 ساعتونو به ما درس ویلې خو کله چې کانکور آمدګي مې شروع کړې و نو تقریبا د 14 نه تر 14 ساعتو پورې به ما درس ویل
درته مشکل نه و دومره اوږد مهال درس ویل
البته خو لکه څنګه چې تاسو په هیګي د ما هدف هم ډیر لوړو نو تبا دومره لوړ هدف به له سختو یو مشکلات لا سنه راځي نو خپل هدف په نظر کې نیول د دې هدف لا سره ورل لپاره مجبور اوسې ما ډیر کار کړی وای
څومره شپې په ویخه تیرې کړې دي څومره د دوستانو محفل ته واده ته کوز دي ته او نور مراسمو ته نه تللی د دې لپاره ستاسو درس وای
په پیل کې خو د مراسم او ودونو د پارټیانو خبره د آمدګي جریان کې زه هیڅ نو مراسمو ته نه تلم کاغه ودونو کو کوج دی وي ک د ملګرو پارټیان وي نو د درسونو جریان کې خو زه خطا نه تلم بعضی بعضی کله کله شپه بده سه کېدله سه ما درسونه به پاتیو یا برابر ډیرو بیا به تر 2 بجو 2 نیم بجو به کېناسمه خو په صورت عموم زبر د شپې تر 11 بجو پورې ناست
معمولا دغه وخت کې تاسو درس ویلې ویښ کېناستلې خوراکي باب به کوم شي اند سره و
د سه خاص شي نه البته خلق د سه خواږه به میزان سره ساتل او قهوه به منډه استعمالول
هدف می دا و چې مغزيات د څومره خوړلې دي
مغزيات می استعمالول په خاصه توګه چارمغز چارمغز به ما نسبتا ډیر استفاده کول ترڅنګ چې دی ستړی نه سم او خو می وینې سي نو د ترڅنګ به ډیر ډیر قهوه استفاده کول
ډیر ښه راځو کسانو ته چې دوی مغواړي لکه تاسو غوندې پراتونکو کلونو کې د کانکور پازموینه کې اول نمره سي ډیر نمره دوی واخلي تاسو خپل تجربه نه څورته وایې
طبعا هر څوک دا توانایي لري خو تر ټولو مهمه خبره داده چې دوی د اول دی ونر درسي د لوړ هدف تعینول نه هر څوک کولای شي دوی د اول ادم یو هدف دی وټه کی بیا نظر هدف ته سیدی څومره لوړ هدف ټاکلای دا غو مطابق به اتکار وکي لکه څنګه چې ماته سمخ کې مویل چې دما هدف ډیر زیات پړو نو سره لډیر مشکلات او مغزي ستړیا او سره بیا هم مجبورم چې ما ډیر درس ویلوي نو دوی تمیم توصیه هم داده څومره سیدی لوړ هدف ټاکي هغه په نظر کې ونیسي داغه په اندازې برنامه ورته برابر کی او هغه مرده درس وای
یو بل موضوع چې هغه ډیر زیات مهمه ده د فکر او اعصاب او آرامیدل څومره مهم دي د درس په زده کړه کې په دې ورسته کې افغان ځوانان له بیلابیل مشکلات سره مخ دي یو علت دوی خ درس نه وای دوی وای چې د موږ ذهن آرام نه ده فکر مو آرام نه ده آرام ذهن څومره مهم ده د درس په زده کړه کې
دا تبه ډیره مهمه خبره ده چې ذهن کله چې موږ درس وایو یا مطالعه کوو ذهن باید ډیر زیات آرام وي او ټول منفي شیانو څخه ډیر زیات لري وي نو په دې بخش کې زه له والدینو او کورنوي څخه هیله کوم چې ترڅو د خپل اولادونو ته داسې زمينه برابره کړي چې ترڅو د منفي انګیزو څخه لري وساتي او ترڅو دوی کولی شي په آرام مغزو خپل درسونه وایي ځکه چې ترته مقایسه وکړو هغه کس یو منفي انګیزه ورسره وي یا تشويش کوي او یو هغه کس آرام وي نو کچیرته دا دواړه درس کینی او دواړه یو ساعت درس وای نو زه په دې مطمئن یم هغه کس مغزي آرام دي نو دی یو ساعت څخه کولی سي 30% 50% استفاده وکړي خو هغه کس یو منفي انګیزه ورسره ده 10-15% هم شاید خپل درس په خاتو غزنه کړي نو والدین او کورنۍ څخه مې هیله ده چې دوی ته شرایط برابر کړي او له منفي انګیزو څخه وساتي ترڅو دوی خپل درسونه په خاتو غزکي
ډیر خپل ځوان څومره کولی سي ځان ته ماحول آرام وساتي مثلا تاسو په افغانستان کې اوسېږئ ام دغه ستونزې چې نور ځوانان یادې تاسو ورته ستونزو سره خپل ځوان څه کولای شي خپل مغز آرام وساتي
زه دا یو توصیه ورته لرم چې د دې ځان د درس په جریان کې له سوشل میډیا له مختلف اپلیکیشنونو څخه ځان لري وساتي او البته زه دا توصیه ورته لرم چې د سمارټ فون نه استعمالي مختلف اپلیکیشنونو کې مختلف ډول د مختلف جامع خلک ویني چې البته کله کله د دې احساس کوي چې دا خلک د ژوند لهازه لمنه پورته دي نو دا د ډیره منفي انګیزه ورکوي چون مختلف ویډیوګانې دي مختلف پښتنو کې دي نو زه دته دا یو توصیه دا کوم چې د مختلف اپلیکیشن او سوشل میډیا څخه ځان لري وساتي د درس په جریان کې او بل دا چې د درس په جریان کې دوی اکثره کوشش وکي چې ځان په مطالعه بوخږي کور او د کوڅې اکثره د هواد حالات د ځان نه خبروي د ځان په مطالعه بوخږي شاید وکولای شي چې لړیر منفي انګیزو څخه خپل ځان وساتي
یعنی هدف مو دا چې ټول فکر باید درس ته نه د ځوان نورو چارو ته
بله حتمان چون دومره وخت هم نه ده یو کال څنګه رسمیاشت چې په رسمیاست دي دا برنامه لزان سره وساتي خپل درسونه ته د پلان جوړي چې چیرته بیکاره کیږي یا د سړکیږي کومه د مس یا کومه تفریص دي کی دګین د خپل درسونو په اړه فکر وکړي د خپل درسونو د تقسیم اوقات په اړه فکر وکړي ترڅو د منفي انګیزو څخه وساتل شي
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ په ژوند کې نورې بریاوې هم درته غواړم
مننه ډیر زیاته تشکر
د اتل خان نږدې ملګری نیم الله وای چې د بکله د اتل کوخ او هلوځلو ته قتل لمخ کې پوهیده چې په سګنې آزموینه کې باید د ملګری اتل اول نمره وي
اتل ماشالله خپل درسو کې ډیر لایق او یو معین قوانین درلودل همیش خپل درسو کې موافق او کامیاب او ډیر زحمت وسته مثلا د درس طریقه او بعضی مثلا درسی مشکل بم درلودم دنه بم پټنه کوله کله چې د کانکور نتایج اعلان دل هغه نه یو 15 دقیقې مخکې فکر کوم دای ما سره وغږیده هغه د ته ماویل ما ورته لم ان شاء الله ته لمړی مقام کې راځي او ول چاپ درو کې خو سل په سل راځي کله چې د نوم نیولې د سپټلیزم خبر شنو ډیر د خوشاله احساس مې کوم ډیر هیجان احساس مې وکړ ډیر خوشاله سم یعنی
د ساينسي مزامینو استاد امید شیرزاد وای چې د زده کوونکو په ډاله کې اتل خان داسې کس و چې درس ویل ټول اصول په پام کې نیول هغه د خپل خبرو په اخر کې نور ځوانانو ته هم یو مشوره لري خو په پایل کې د اتل خان پاک لا ورناورو
اتل جان زبنگ سره یو تر ټولو غوره او تکړه شاګردو زبنگ سره په کورس کې تقریبا د لسم یو لسم د زبنگ سره درسونه ویل فری سینفونی ټول خلاص کړی ول ساينس چې ورته کې ریاضیات او مثلثات او هندسه او فزیک او کیمیا دا شامل دي علاوه د کورس د مزامینو څخه اندلته په خارجي نصابو باندې یو مقدار په شکل د تقویتی کار کېدلو د ترکیه د نصاب څخه او د ایران یو بازي برخه نصابونو دی باندې کار کېدل اتل جان دا ټول خلاص کړی ول او رسول دین چې ولسم سم نه فارغ شو دولسم تلړو به آمدګي سم سم سره شروع کو په آمدګي سم کې مکمله دوره تکمیله کړل او الحمدلله چې امتحان ورکړلو هغه د چې نتیجې نن تاسو موږ هم ګورو
نو استاد تاسو په نظر دی اتل کامیابی هغه راس پڅ کې و
اصول د درس د سدي د کانکور ازموینه چې د خو یو رقابتي پروسه ده علاوه د دین چې د شاګرد لیاقت دی یو غټه د افغانستان یا د هیواد په سطح باندې یو ډیر غټه رقابتي پروسه ده اتل چې یو ډیسپلین هلکو یو ډیر با ډیسپلین شاګرد او هغه د خپل مزامین چې کومول د دې تکرار به ډیر کول او اومدا تر ټولو غټ راز د کامیابی دو او د بری تر ټولو غټ راز اومدا کیږي یو دا چې په ټولو مضمونو باندې دا برلاسه وو ورسله هغه به دا تقریبا د څه فکر وکړي چې هر مضمون قرار د دې خپل د قوله چې تقریبا لس د فی دولس د فی تر 15 د فی هم بعضی مضامین د تکرار لوستل خصوصا اجتماعي مضامینه
bale نور ځوانانو ته چې غواړي د اتل په چیر لوړی نمرې واخلي د تاسو مشوره به د استاد په صفت سوي
د ساينسي مضامینو د استاد په صفت او د کانکور د آمدګۍ د استاد په صفت ټول ځوانانو نه مخاله دا چې غواړي د کانکور ازموینه کې برخه واخلي او ګډون وکړي او دغه پروسې لار نه غواړي چې د افغانستان په هنتونو ته لار پیدا کړي نو مهمه خبره ده چې د لسم صف نه دوی د خپل په درسو باندې تر ټولو زیاته توجه وکړي خپل ساينسي مضامین د تر یو لسم د ختمه پورې چې دوی یو لسم نه فارغيږي او دولسم ته ځي دوی د خپل ټول ساينسي مضامین چې په دې کې ریاضیات هندسه مثلثات کیمیا فزیک بیولوژي دا ټول شامل دي دا ټول دی باید خلاص کړي ورسره هغه نه چې دولسم سم ته دوی کامیاب شول او د دولسم سم مکمل کال دی دوی به یو آمدګي کلاس ونیسي یو آمدګي سم ونیسي او ان شاء الله ول عزیز چې ارزو لرو د ټول ځوانانو څخه چې هغه هم د اتل پشان په کانکور کې تر ټولو غټه او جګه نمبر لاسته راوړي ان شاء الله
د ځوانانو په زده کړه کې کورنۍ هم مهم رول لري کچېرې تر خپل توانه امکانات ورته چمتو نکړي لا اولادونو څخه اتل خان نشي جوړېدلی رازو د اتل خان د تر واحد الله رحیم زوی خبرې هم د اتل د ستر بریا پاک لا وګړو
ټول ګورو په کې دا وایي لسم چې د اتل ټول کورنۍ تعلیم یافته ده ځکه چې کله هغه ترونه دي ک دا غ نیکو ک دا غ غور نیکو دا ټول زموږ لري پښته تعلیم یافته دي اول خو دا دوی نه متاثر سوې ده بل دا په کالج دی په نومړی سیمفونی کې جوهر دا او چې دا یو نومره کې خپل سیمفو کې طبعا موږ فوکس په زیات پیو چې د نوې جوړي خپل درسونه کې زیار بست ډیسپلین لار په وړکول وړ کې او همدارنګه دین ته هم متحد د دین کې هم کوشش کول مونږ نه خپل وخت کول مدرسو ته ته جماعتو ته به د مکتب تر څنګ نور زده کړې جنرال مطالعه هم لري ده نو دا عامل چې موږ هم سره مرسته وکړو د مدرسي هغه تاسو نوقات برابر کې درسي ځای مرتبه برابر کې هم دا و چې د کانکور نه راغی
کله چې د امتحان ورکاوه امتحان ته ورته دا وخت بیا تاسو دای هڅاوه چې باید لوړی نمرې واخلي او که په تمه وي چې نتیجه وګوري
طبعا دا چې کله درسونه به ویلې ما دګینی ولا موږ به همیشه ورته ویلې چې تانه څه جوړیږي د هڅاوه د سره درسونه کې مرسته کوي د تم وخت ورکړو د مسولیتونه اخیستي او کله چې امتحان ته موږ پر ډاډ ورکړو چې ان شاء الله مشکل نشته او خطا نه سي او د خپل ډاډ او د ویل چې زه په خپل ځان باور لرم چې ما درم ان شاء الله چې خلک وایي چې کانکور از مهند خلک ورخطا کوي ان شاء الله وایي زه به نه ورخطا کوي نو زم ډاډ ورکوب د امتحان په شمه خوب کوي چې نه مطالعه کوم خو کوم زکه چې سبا د امتحان سره کې به فشار لاندې یا به خو بیا باندې نه سينو پورا ډاټ سره دی راو د کورنۍ ډاټ هم سره وتبه
ایا تاسو په کورنۍ کې آیا نور کسانم کله چې مکتب کې او بیا په انتون کې او اول نمره او دوم نمره او دریم نمره کې دلته هم تاسو اشاره وکړه چې کورنۍ یو روشن فکر کورنۍ ده په درجه کې نور کسانم اتل غوندي وکړه څنګه
بله مونږ پرونه اته زخپل هم پروډوس یو کې نوې درجه تر لاسه کړې ده همداسې نورونه دي بل روم می مرهم زوی دي سی په ټاپ 10 کسانو کې راتل نه سي سي کې همدارنګ یو روم په هند کې میرویس رحم زوی زده کړې کړې دي مشهور محمد ابراهيم زوی هم ماستری لري ټول په خپل وختونه کې بله مکتب کې موږ لګینې ولې پانتنو کې هم ټاپ راغلي دي هغه هم شاته تاسو سره د پروتې مارکا اعظم د پورټر سره چې هم ایو لوی اتر ویل نه نسبته موږ نه لوی ده خو د اعظم زیارو د کوششونو
ځینې کسان وایي د لیاقت ارسی وي په ارس رسیدي خلکو ته نو تاسو نظر می وخت چې دا ارسی ده خپل کوشش
ښه طبعا به ارسی وسی ګر زمونږ والد صاحب سلام محمد رحیم د معرف سره او مطالعه او درس سره ډیره زیاته مینه لرله همدارنګه ملو چې یو نظر څه هرسی ورته ویلسم او بل زوخ شوخ د اتل هم زیات ور سره نو طبعا څه یو اړیکه ور سره ولري.
ځینې کسان وایي چې کله اقتصاد خراب وي نو په کورنۍ کې هغه که انجلۍ وي که هلک وي سم زده کړه نشي کولی ځکه اقتصاد خراب وي. خراب اقتصاد څومره په زده کړو باندې اثر کولی شي؟
تاثیر کې منتدا بانه نشي کېدای چې اقتصاد ضعیف وي تعلیم ونه کړي. تا که زموږ اقتصاد وګورو زموږ اقتصاد دومره نورمال اقتصاد نه ښه یو او نه ډېر بد یو. منتها هغه والدین باید پوره قرباني ورکړي، پوره کوشش وکړي چې خپل ماشومانو خپل اولادونو ته زمینه مساعده کړي چې دوی زده کړې وکړي. ستا مشکلات ستا خدای حضار نه ده چې دوی تعلیم سره خدمانی وکړي. اکو د کچې دوی د خپل ماشوم اولاد پرېږدي زمینه ور مساعده نه کړي نو د هغه تانیافتې نه د ناتارامۍ تاوان ډېر، ځکه چې دوی بدو کارونو ته لاس اچوي. نو باید لږ څه زیان ورسره وباسي. حتی به اقتصادي مشکلات په افغانستان کې د زیاتره کورنیو سره شته، خو همت نه باید زده کړې ورته وکړي. حتی کوی که خپل دوی یو سره کومک کړي یو څه کومک کولی شي په آینده کې یو څه جوړ شي.
تجربه ښودلې ده چې کله یو څوک درس وایي نو په هر حالت کې ویلی شي. یعنې تاسو هم غواړئ همداسې یو څه ووایه؟
بله بله، درس په هر وخت کې ویل کېږي. که اقتصادي وضعیت خراب وي، تېره کلونه کې د کانکور او نمرګان چې راغلي وو طبعا د ډېر غریب کورنۍ څخه وو، ځکه دوی زیار باسلې، کورنۍ زیار ورسره باسلې. هغه د پام اصطلاح په یوه ډوډۍ وخت سره تېر کړی، منتها درس ته یې وخت ورکړی. دا په دې معنا نه ده چې خان زوی او نمرې د غریب زوی دی، نه. تعلیم دا اکسکیوز نه مني، ایجوکیشن دا بانه نسي منلی، دا بانه نسي کېدلی. طبعا باید زده کړې وکړي په هر حالت کې.
یو بل څه چې اکثره کسان وایي کنه، هغه څومره د زده کړې خنډ ګرځېدلی شي؟ مثلا ملګرو سره ګرځېدل، بیرون ګرځېدل، سوشل میډیا نه ډېر استفاده کول، څومره د درس خنډ ګرځېدلی شي؟
اول نه ښه مثال د امام وراره عطل خان رحم زوی ده، ځکه د لیوانانو سره نه ګرځېده، د سوشل میډیا نه سیمه. بل طبعا مت منفي ګټه لري، کله چې دی هوډ لوړ وي، هدف لوړ وي، نو دی باید زده کړو ته وخت ورکړي. دی باید لانډیوانان ګرځېدا څخه منه سي، سوشل میډیا څخه لرې اوسېږي، تلیفونونو څخه لرې اوسېږي. هماغه وخت چې د ملګرو سره کښېني یا سوشل میډیا استعمال کړي درس ته ورکړي، نو مثبت نتیجه به ولري. هغه وخت چې د کانکور امادګۍ درسونه وایي، یو ځان هدف سره سي، نو د سوشل میډیا څخه لرې اوسېږي. نن سبا زموږ ځوانان تاسو وینئ چې زیاتره ټیک ټاک مصروف دي، چې ډېر د ناکامۍ او د منفي توګې لور ته روان دي. نو که مثبته ګټه ترې واخلي، مثبته ګټه هم شته. دوی په دوره کې ګټه ترې واخلي، ډېر به ښه وي. د پوهنتون نوې ته لاړ شي، طبعا معلومات له ټکنالوژي څخه، نن سبا خو د ټکنالوژي نړۍ ده، معلومات لیکچرې او کورنۍ دندې له انټرنیټ څخه پیدا کېږي. داستا خو که د لسم یولسم دولسم سمپ بالخصوص په دې وخت کې استفاده ترې ونه کړي او خپل درسونه مطالعه وخت ورکړي، نو دا به ډېره ښه وي.
افغانستان کې وروستي بدلون د دې لامل شو چې یو شمېر ځوانان له درس نه زړه تورې شول. اسې زړه نه ښه کوي. وایي هغه کسانو چې ویلی څه سول، کار یې چیرې، دفتر یې چیرې، څه ورنه جوړ شول. سیاسي بدلون چې کله په یو هیواد کې راځي، لکه اوس طالبان حاکم شوي دي، د ځوانانو په ذهن باندې منفي اثر او در ځوانان به درس ته غونه علاقه نه ښیي لکه پخوا یې چې ښودله. تاسو څه وایئ ځوانانو ته چې دا څه ډول یو کار دی؟ آیا دا ښه ده چې کله په یو هیواد کې سیاسي بدلون راځي نو دوی هم له درس نه زړه تورن کېږي، په عامه خبره نه وایي درس؟ په دې هکله ورته وغږېږئ.
طبعا د سیاسي بدلون چې په افغانستان کې راغی، هغه ځوانانو څخه زه هم یم، الحمدلله صبر کړه، درس هم درسته کې نه شي کولی، اقتصادي مشکلات سره مخ شو. اما هوډ نه باید بیرته ورو ورو خپل درسونه سره وګرځېدو، هغه ده چې اوس په کورسونو کې زده کړې ورکومه او خپل درسونه هم وایمه.
که واضح ورته وایي ځوانانو ته به تاسو پیغام څه وي چې په هر ډول حالت کې دوی خپل هدف تعقیب کړي؟
پستا داسې ملکونه ډېر دي، افغانستان او بد حالت کې دي، منتها ځوانان لري چې خپل هدفو ته ځان رسوي. که موږ د نړۍ ځینې مشهورې څېرې وګورو، په ډېرو بدو حالاتو کې ځانونه هغوی ته رسولي دي. هدف فټاکي، په همغه هدف کار وکړي، له منفي شیانو لرې اوسېږي. منفي عواقبو ته دې دا چانس ورکړي چې د مغزو باندې بد تاثیر وکړي، ذهن کې دې دا نظرې نه پرېږدي چې د هدف باندې بده نظر تاثیر وکړي. نو دی همیشه ځان ته مثبت انرژي ورکړي، مثبت نظریات ځان ته راټول کړي، خپل هدف ته کار وکړي. حالت بدلېږي، یو دنیا کې یو حالت هم خپل حالت نه پاتې، یوازې له خدای څخه. طبعا حالت بدلېږي، دوی به خپل کار وکړي، خپل درس وایي، ان شاء الله وخت به راځي چې دوی به ثمره دې شي ویني.
بیرته راځو د اتل خان په هکله وروستۍ پوښتنه مطرح کوم. په راتلونکي کې د تاسو اتل خان څه تمه ده چې دوی یو څومره خپل هیواد خپلو خلکو ته ژمن اوسي؟
دا د اتل د کورنۍ، د اتل د پلار، د اتل د نیکه، د اتل د کاکاګانو ارمان چې اتل یو لوی ډاکټر اوسېږي. خصوصا د خواهش دا و چې دی باید زړه متخصص اوسېږي او په افغانستان کې خلکو ته خدمت وکړي، ځکه چې افغانستان زیاتره خلک د علاج او د تداوی لپاره نورو ملکونو ته ځي. حتی که هغه ډاکټران صحیح وي یا سی نه وي، خاص یو نظریه دا جوړه شوې ده چې خارج کې ډاکټران ښه دي، دا ښه دي او هغه بد دي. د اتل د ارمان چې خپل هیواد کې ډاکټر شي، خپل هیواد کې غریبانو، پښتنو، افغانانو، ټولو افغانانو ته خدمت جوګه وګرځېږي.
ډېر زیاته مننه. تاسو باندې سلامات اوسئ.
تشکر. خیر سي مننه.
درن دوستانو دا و دی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځه کی چی است الله مومال او ملګری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
سلام د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د درسی ساعت خبرونه ته خره غلاست نن سه شنبه ده او د وم اتم او نهم ټولګي د بیولوژي درس واردی د یادونې وړ بولم چې د نننې خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان خوانیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوی او د ازادۍ رادیو خبريږي پایل کې د اوم ټولګي د بیولوژي درس پیلو په تیر درس کې موږ د حجرې جوړښت ولوست او خوونکی دا راته تشریح کړ چې سایتوپلازم د حجرې په کوم ځای کې موقعیت لري او په حجره کې دنده څه ده نن به خوونکی راته د حجرې ویش تشریح کړي د حجرې د ویش په برخه کې به دا وورو چې حجره څه وخت او په څه ډول سره ویشل کیږي دا چې د حجرې له ویش وروسته ویشل شوی حجرې څه ډول یو حالت خپلوي دا هغه پوښتنې دي چې خوونکی به یې په درس کې موږ ته بیان کړي
موضوع د حجرې مستقیم ویش مستقیم ویش دغه ویش اکثرا په ځینو ژوندۍ موجوداتو کې لکه باکتریاو کې لیدل کیږي لومړی باکتریا اوږدیږي له هغې وروسته د حجرې په منځ کې دننه خوا ته ژوروالی منځته راځي چې په نتیجه کې حجره په دوو برخو ویشل کیږي دوهم د حجرې غیر مستقیم ویش غیر مستقیم ویش پر دوه ډوله دی یو میتوسیسیس او بل میوسیس الیب میتوسیسیس د حجرې په غیر مستقیم ویش کې میتوسیس د غیر مستقیم ویش په نوم هم یادیږي په دې ډول حجروي ویش کې لومړی هسته او بیا سایتوپلازم تقسیمیږي چې په نتیجه کې له یوې مورنۍ حجرې څخه دوه لورنۍ حجرې منځته راځي نوې تولید شوې حجرې یا لورنۍ حجرې په هماغه اندازه کروموزومونه لري چې په مورنۍ حجرو کې موجود دي په دې عملیه کې هسته له ویش ته مخه یو لړ پیچلي بیلابیل پړاوونه وهي چې عبارت دي له صرف نمونه په همدغه برخ کې یادوو اول پروفیز دوهم میتاپیز دریم اناپیز څلورم تیلوپیز باید وویل شي چې حجره د حجروي ویش له پیل څخه پخوا د چمتووالي پړاو وهي چې د انټرفیز په نامه یادیږي په دې پړاو کې حجره د خپلې ودې تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي او ویش ته چمتو کیږي د میوسیس په برخه کې تر ډیره پورې لکه چې مخکې د میتوسیس په عملیه کې ولوستل د کروموزومونو د هستې یوه مهمه برخه ده چې د ویش پر مهال له یوې حجرې څخه بلې حجرې ته انتقالیږي خو یو د بل ویش هم موجود دی چې په هغې کې د کروموزومونو شمیر په نو حجرو کې نیمایي کیږي دغه حجروي ویش د میوسیس په نامه سره یادیږي د میوسیس کلمه د تنقیز یا کموالی معنا ده میوسیس د کروموزوم د کموالی یوه عملیه ده د حجروي ویش جنسي حجرو کې منځ ته راځي په دې عملیه کې د یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې منځ ته راځي نوې جوړې شوې حجرې د مورنۍ حجرې نیمایي شمیر کروموزومونه لري د میوسیس عملیه په دوو پړاوونو کې بشپړیږي لومړی او دویم میوسیس چې یو په بل پسې صورت نیسي
کې درنو زده کوونکو تاسو واوریدل چې خونکي ویل چې حجره د حجروي ویش له پړاو څخه مخ کې یو بل پړاو بشپړوي چې دې پړاو ته د چمتووالي پړاو ویل کیږي او دې مرحلې ته په لاتینی کې انټرفیس وایي
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي رادیو پایلې کې دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو
د خبرونه په دوام د اتم ټولګي درسي سات پیلو. په تیر درس کې موږ ګټوري باکتریاوې ولوستي. ښوونکي راته وویل چې په نباتي چاپیریال کې ځینې باکتریاوې مثبتې ثابتېږي او د چاپیریال له ساتنې سره مرسته کوي. نن په بیولوژي کې نباتي برخې ته ورځو او د نباتاتو عالم لولو. له ښوونکي به واورو چې د نباتاتو عالم له شنو موجوداتو جوړ دی، خو دا چې څو حجروي دي او له نورو عالمونو سره یې څنګه توپیر وکړو، په دې اړه بشپړ درس له ښوونکي اورو.
د نباتاتو عالم یا کینګډم پلانټس. د نباتاتو عالم د څو حجروي موجوداتو څخه جوړ شوی دی چې معمولا شنه دي. نباتات حجروي دیوال لري چې سلولوز څخه جوړ شوی دی. نباتات له یو ځای څخه بل ځای ته حرکت نشي کولای. نباتات د لمر د انرژي په موجودیت کې د ضیایي ترکیب د عملیې په واسطه د خوړو توکي کندونه جوړوي. د نبات په واسطه د خوړو جوړول نه یوازې خپله د نبات لپاره، بلکې د نورو ژوندۍ موجودات لپاره چې له نباتاتو څخه تغذیه کوي هم اهمیت لري. یعنی کله چې نبات تغذیه وکړي، واده وکړي، له همدغو نباتاتو څخه کنزومر یا لومړی استعمالوونکي چې هغه حیوانات چې استفاده کوي او حیواناتو څخه د حیواناتو له غوښې څخه انسانان استفاده کوي، چې دلته موږ د ایکوسیستم هغې موضوع ته ولاړلو چې وایي د ژوندۍ موجوداتو او غیر ژوندۍ موجوداتو ژوند یو پر بل متکی دی. په لاندې تصویر کې تاسې د نباتاتو ډولونه وینئ. کچیرې په یو محیط کې معتدله آب و هوا، رطوبات او باران ووسی، نو په هماغه سیمه کې به قوي نباتات وده وکړي، چې ښه مثال یې د افریقا د لویې وچې کانګو سیمه ده.
درنو زده کوونکو، تاسو واوریدل چې د نباتاتو عالم د درس په برخه کې ښوونکي موږ ته وویل چې ژوندي موجودات په منظم ډول د تغذیې لپاره له یو بله استفاده کوي او د نباتاتو عالم په دې برخه کې تر ډیره پر اوبو او د لمر پر وړانګو متکی دی.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته واګیاست. د نهم ټولګي د بیولوژي درسي ساعت د انسان د بدن جوړښت په باب د درس په دوام مو تیر درس کې د انسان هاضمي سیستم ولوست. نن به په همدې برخه کې د انسان پر تنفسي سیستم تمرکز وکړو. تنفسي سیستم د انسان د بدن له مهمو سیستمونو څخه دی چې له پزې او خلې پیلېږي او سږو کې ختمیږي. د تنفس عملیات داسې ده چې انسان له آزادې فضا څخه اکسیجن اخلي او په بدل کې د انسان له بدن څخه کاربون دای اکساید او نور فاضله مواد خارجیږي. ښوونکی د درس په دوام راته تشریح کوي چې د تنفس لپاره بهترینه فضا کومه ده او د تنفس کولو لپاره ښه حالت کوم دی.
د تنفس سیستم دغه موضوعات چې په هغه کې به تنفس سیستم پر جوړښت او دندو خبرې وکړو، د هغه مهمې برخې به ووایو. په پای کې به تنفس عملیه او د غازاتو لیږدل وپیژنو. دا معلومداره خبره ده که چیرې یو انسان د څو دقیقو دپاره تنفس ونه کړي، ژوند له لاسه ورکوي. تاسې ګورئ که یو څوک یا یو انسان د څو ورځو دپاره اوبه ونه څښي، دی ژوندی پاتې کېدلی شي. که چیرې تر یوې هفتې لا ډیر خوراک ونه کړي، دی ژوندی پاتې کېدلی شي. مګر په ضرب د څو دقیقو کې که چیرې دی تنفس ونه کړي، دی مري، ژوند له لاسه ورکوي. اوس نو دغه هوا چې موږ یې تنفس کوو، دا د کومې خوا کیږي؟ د کومې خوا موږ دا هوا اخلو؟ زموږ په شاوخوا کې، زموږ په چاپیریال کې هوا سته. د بدن د ضرورت مواد اکسیجن دی هر هغه څه چې بدن ضرورت ورته لري هغه شتون لري. د دغه شاوخوا هوا څخه موږ خپل تنفس کوو، خپل د ضرورت وړ مواد را اخلو. د هغه په مقابل کې زموږ په بدن کې چې کم فاضله مواد او کاربن ډای اکساید جوړیږي هغه موږ بیرته د بدن څخه خارجوو. د تنفسي سیستم جوړښت او دندې. تنفسي سیستم چی شي ته وایي؟ د هوایي لارو او د سږو مجموعه ده. یا هوایي لارې او سږي فقط خپله د تنفسي سیستم څخه عبارت دي. هوا چې د هغه د پوز د لارې بدن ته ننوځي سی خبره ده، د خولې د لارې هم موږ تنفس کولای سو، مګر د تنفسي سیستم تر ټولو عمومي عضو د تنفس ده چې د هغه پزه ده. کله چې د پوز د لارې هوا تنفس وله د ستوني او حنجرې څخه تیریږي بیا دغه هوا چې موږ تنفس کړی د قصبة توریې یا د ترخیا او د برانشونو د لارې د دې دوه په کومک باندې سږو ته داخلیږي. په سږو کې خپله دننه الویولا یا هوایي کڅوڼې شتون لري چې اصلي د غذات تبدله هلته صورت نیسي. د پوزې تشه یا خالیګه. په پزه کې یو ډول لزجي مایع یا سرشناکه مایع شتون لري. د هغه تر څنګ نری ورشتان یا سیلیاوې شتون لري. کله چې موږ تنفس وکړو هغه هوا چې موږ کشوو بدن ته د دغه دوو شیانو څخه یو واري تیریږي. د لزجي مایع او نری ورشتان په واسطه باندې یو واري هغه پاکیږي، تصفیه کیږي، توده کیږي او نمجنه کیږي. د هغه تر څنګ د هغه بر علاوه د دغه هوا څخه خاورې ایسته کیږي، دوړې ایسته کیږي، میکروبونه، ګرز و غبار، هر څه چې دي مضر مواد هغه ځینې ایسته کیږي او زموږ بدن ته یو سالمه هوا راکوي. کومي یا ستوني. موږ پر دې باندې په هضمي سیستم کې ژغېدلي یو. د تنفس په وخت کې د ستوني څخه یوازې هوا تیریږي، بل موږ په هضمي سیستم کې ویلي وو چې د خوراک په وخت کې هم دلته حلقي ژبوي موجوده وه او اپیګلوټیس موجود و چې هغه نه پرېښوله غذایي ټوټې یا هم پزې ته ولاړ سي او یا هم و سږو ته داخل سي. پر دې باندې ډېرې خبرې نه کوو، راځو و حنجرې ته. حنجره د ستوني یا د کومې څخه وروسته قرار لري. په حنجره کې خپل دوې دانې پردې یا د غښ تناوونه یا سعودي تناوونه شتون لري. دغه تناوونه چې دي زموږ سره کومک کوي تر څو موږ اواز تولید کړو، تر څو موږ صوت یا غښ د خولې څخه راوباسو. دغه غښ څه ډول د خولې څخه راوځي، څه ډول جوړیږي. دغه صوتي پردې چې شتون لري دلته ډیره پیژه. کله چې پر پیدو باندې شروع وکړله د دې پردو سره ځینې عضلې مشتې دي. دغه عضلې انقباض او انبساط کوي، بالاخره دلته غښ تولیدیږي. د دې تنابونو جوړښت دوی په نارینه او په ښځینه کې فرق کوي. هغه دی چې د نارینه او د ښځینه اوازونه هم توپیر لري. قصبة توریې یا شخیات رازو دا یو غزروفي یا کړپندوکي ته ورته تش پایپ دی چې د دې څخه یوازې هوا تیریږي. د حنجرې څخه وروسته موقعیت لري. اوږدوالی یې په بالغو اشخاصو کې 1 سانتي متره او قطر یې 2.5 سانتي متره دی. دا هم لکه څنګه چې موږ وویل په پازه کې سیلیاوې شتون درلودي، دلته هم سیلیاوې شتون لري. دغه سیلیاوې نه پرېږدي چې سږي ته ګرز، غبار، میکروبونه او نور مضر مواد داخل سي. د قصبة توریې لوړه برخه د حنجرې سره تړلې ده. په کښته برخه کې شخیا په راستا او چپا برانشونو باندې ویشل کیږي. راستا برانش چې دی هغه راستا سږی ته داخلیږي، چپا برانش چې دی هغه چپا سږی ته داخلیږي. دغه شخیا ده موږ ویل چې کله دی سږی ته داخلیږي په راستا برانش باندې بدلیږي او په چپا برانش باندې بدلیږي. سږی څه ته وایي؟ د هوا څخه ډک اسپنجي ډوله ارتجاعي بالونونه دي. څه معنی ده؟ اسپنجي ډوله دا معنا چې شکل یې دغه رقم دی. ارتجاعي دا معنا چې دی د پراخېدو او د کوچني کېدو قابلیت لري. بالونونه یو مثال دی. د بغیانو سره مثال ورکړی دی چې بغیان هم دغه رقم پراخه کیږي، بیرته کوچني کیږي. د سینې په راسته طرف کې او په چپه طرف کې په دواړو خواو کې در حجابي حاجز پورته موقعیت لري. په دې ځای کې اول چې موږ هلته برانشونه ویلي وه هغه یوارې په برانشیولو باندې بدلیږي. د برانشونو او د برانشیولو تر مابینځ فرق شته. برانشونه دوه دانې وه، برانشیولونه په پیخر دي. د هغه څخه وروسته برانشیولونه په نور برخو هم بدلیږي، مګر په پای کې په هوایي کڅوڼه باندې بدلیږي. اوس نو هوایي کڅوڼه چی شي دي؟ ما وخت یې هم وویل اصلي د تبادلې مرکز چې دی هغه دغه هوایي کڅوڼه دي. غذا چې دی هغه اصلي دلته تبادله کیږي. هر سږی چې دی په میلیونونو الویولا یا هوایي کڅوڼه لري. د دې عمومي سطح ډیره ده، ځکه چې دوی خپله هم ډیر دي.
دلته کپیلریز یا شوریا و روک یا وشته ډول رګونه شتون لري. د دغه وشته ډول رګونو په واسطه باندې اخستل سوی اکسیجن چې دی هغه د الویولای څخه دغه وشته ډول رګونو ته جذبیږي، او هغه وشته ډول رګونه د بدن بیکاره مواد کاربن ډای اکساید اضافي مواد چې دي هغه راوړي دغه هوایي کڅوڼې ته ورکوي تر څو دې خارج کړي د بدن څخه. دلته تاسو وګورئ برانکس ما درته وویل، برانکس چې دی هغه بیا په برانشونو باندې بدلیږي، برانشونه په برانشیولونو باندې بدلیږي، بالاخره تر نورو ډیرو برخو تیریږي او په پای کې پر الویولای باندې ویشل کیږي. هلته نو بیا کپیلریز یا ویښته ډوله رګونه یا شوریا وروک موجود دي چې د تبادلې اصلي مرکز دغه دی. د تنفس عملیه اسانه د سا اخستل، د سا ایستل یا سږو ته د هوا داخلېدل، د سږو څخه د هوا وتل د تنفس د عملیه په نامه یادیږي چې انسپایریشن او اکسپایریشن که چیرې په انګلیسي کې ورته وایي هم صحیح دي. یو ځوان انسان چې دی هغه په یوه دقیقه کې د دولس څخه تر شل وارې پورې سا اخلي، دا نارمل دی. دا بیا کیدلی سي غیر نورمال سي چې هغه په موږ پورې اړه نه لري تر څو اوس درته ووایم، په غیر نورمال وختو کې یا هم ډیریږي یا هم تر دولس ډیر کمیږي. د غازاتو لیژل اکسیجن په وینه کې تر ډیره حده پورې هیموګلوبین په واسطه لیژل کیږي. هیموګلوبین خپل د وینې په سرو کرویاتو کې موجود دی او بل کاربن ډای اکساید دی تر ډیره حده پورې. کاربن ډای اکساید د وینې د پلازما په واسطه باندې اول وار زړه ته راوستل کیږي چې د زړه څخه وروسته دغه وینه یو وار سږو ته انتقالیږي تر څو کاربن ډای اکساید اترا په منظور باندې د بدن څخه وایستل شي.
مننه چې درسي ساعت تغواګی است. خوونکی راته ویل چې سږي په تنفسي سیستم کې تر ټولو مهم او اساسي رول لري، او په سږو کې د بدن د تنفسي سیستم یو لړغړی د تنفس عملیه ترسره کوي او هغه اکسیجن په کاربن ډای اکساید بدلوي. په دې هیله چې تشریح شوی درس تر سره د کتاب د تمرینونو د پښتنو په حل کې مرسته وکړي. د بیولوژي په راتلونکي درسي ساعت کې د اووم ټولګي په بیولوژي کې نسجونه لولو چې په دې برخه کې حیواني او نباتي نسجونه شامل دي. په اتم ټولګي کې د حیواناتو عالم لولو او دا به واورو چې په دې عالم کې په رسمي توګه څو ډوله او کوم حیوانات شامل دي. د نهم ټولګي د جغرافیې په برخه کې به ښوونکی راته د وینې د سیستم دوران لومړۍ برخه وړاندې کړي.
وکړې د پښتو خبرونې محل ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاله تاسو ته خبريږي.
د درسي ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. پاتې ورځ مو نیکمرغه.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
دا امکان نسته چې پر دې بازار بیا بیا راځم، دا امکان نسته چې پر دې بازار بیا بیا راځم، کچې پس بنا خپل وی مړم سبا بیا بیا راځم، کچې پس بنا خپل وی مړم سبا بیا. Thank you. خیال می ولاری چی پر هوش پکن لگلا یا رازم عقل می ولاری چی پر هوش پکن لگلا یا رازم دایم خان است چی پر دی بازار بگا یا رازم کدی پس من پول کی مر زبان تم سہار شڑنے ماشام گا یا رازم لکھائی تم سہار شڑنے ماشام گا یا رازم